سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه سفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو کوو.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې آی سی آر سی د رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې وایي دې کمیټې په کابل کې خپلو کارکوونکو ته سپارښتنه کړې چې د امنیتي دلایلو له امله دې دندو ته نه ځي او په خپلو کورونو کې دې پاتې شي. د افغانستان لپاره د نړیوال سره صلیب څانګې پرون په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې په یو بیان کې دغه راپورونه بشپړ ناسم بللي او ویلي دي چې کارکوونکي د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې له کوم خنډ پرته خپلو عادي کارونو ته دوام ورکوي. سره صلیب همدارنګه ویلي د بشري مرستو د پروګرامونو په ګډون یې ټول پروګرامونه لکه د پخوا په څیر فعال دي. سره صلیب دغه راز ویلي دا کمیټه په افغانستان کې اړو ټولنو ته د بشري مرستو رسولو په برخه کې پر خپلې ژمنې ولاړه ده. آی سي آر سي نه دي ویلي چې د دې کمیټې د فعالیت په اړه ناسم راپورونه کوم رسنیو خپاره کړي، خو په کابل کې د فرانسوي روغتون مشر ایریک چیسن په دې وروستیو کې د فرانسې لوموند ورځپاڼې ته ویلي و چې د روغتون د ښځینه ډاکترانو له نیمایي ډېرو یې د طالبانو د محدودیتو له کبله خپلې دندې پرېښي او د سره صلیب نړیواله کمیټه هم ورو ورو له افغانستانه په وتلو ده. د طالبانو د حکومت ستره محکمه په کابل او کندوز کې پر دوه تورنو کسانو د شریعت له مخې د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. دي محکمې پرون په خپل ویب پاڼه کې ویلي د کابل په چهار اسیاب ولسوالۍ کې یو کس ته نامشروع اړیکو په تور په 9 درو وهل شوی. د دې محکمې د اعلامیې له مخې په کندوز کې ورته سزا یو کس ته د قتل په تور ورکړل شوی. پر بدني سزا سربېره دواړه تورن هر یو په یو کال تنفیذي بند محکوم شوي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو مدافع ټولنو د طالبانو پر دا ډول مجازاتو تل انتخاب کړی او هغه له بشري حقوقو څخه ښکاره سرغړونه بللې. په سمنګان ولایت کې د یو کان د نړیدو په پیښه کې دوه کان کیندونکي مړه شوي. په سمنګان کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویاند حشمت الله رحماني د دغو کان کیندونکو مړینه تایید کړې او ویلي دي د درې یوسف اړوند شاقول سیمه کې د ډبرو د سکرو د کان د نړیدو په پیښه کې چې پرون دوشنبه شوی یو بل تن ټپي شوی هم دی. څه موده وړاندې هم په سوف دره کې د یو کان د نړیدو په پیښه کې څو کان کیندونکي بند پاتې وو چې له څو ساعتو هڅو وروسته وژغورل شول. په افغانستان کې په غیر معیاري ډول د کانونو استخراج د دا ډول ناوړه پیښو له عمده عواملو بلل کېږي. د تاجکستان پلازمینه ته نږدې په وحدت زندان کې د بندیانو د خونړې بلوا په نتیجه کې لکتر لګ درې بندیان مړه او څو ساتونکي ټپیان شوي. د خاور خبری اژانس راپور له مخې دا پیښه پرون د پلازمینه دوشنبه په 10 کیلومتره کې د وحدت ښار په زندان کې هغه مهال رامنځته شوی چې څو بندیانو د تیزو شو وسیلو په ذریعه د زندان پر ساتونکو برید وکړ. راپور له مخې شاوخوا 9 بندیانو چې له امرونو یې سرغړونو ته دوام ورکړ او د تیښتې د هڅو په ترڅ کې د ساتونکو د وژلو هڅه وکړه. درې په ډزو کې وژل شول او پاتې شپږ یې ژوندي ونیول شول. پیخه کې درې ساتونکو ټپیان شوی. د چارواکو په وینا له دې پیخه وروسته په زندان کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوی. د پاکستان د صدر اعظم دفتر وایي پاکستان د دوشنبه پر ورځ د سعودي عربستان له پراختیایي صندوق سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې د هیواد ته اجازه ورکوي چې تر یو کال پورې سعودي عربستان ته د تیلو د وارداتو لپاره 1.2 میلیارد ډالر ورنکړي. دغه تړون پرون دوشنبه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف او د هیواد ته ورغلي د سعودي عربستان د پراختیایي صندوق د اجرایوي رئیس سلطان بن عبدالرحمن المرشد ترمنځ لاسلیک شو. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر له لوري په خبر پاڼه کې ویل شوی چې شهباز شریف د تیلو د وارداتو د تمویل په برخه کې دغه اسانتیا هرکلی وکړ او هیله وښوده چې دغه اقدام به د پاکستان د اقتصاد له ثبات سره مرسته وکړي او هم به پر دې هیواد مالي فشارونه کم کړي. د رویټرز په وینا دغه اقدام داسې مال کېږي چې په پام کې ده د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف په مارچ کې د پاکستان ته د 2 میلیارد ډالر پور د لومړنۍ ارزونې په ترڅ کې د هیواد مالي وړتیاوې وڅېړي. دا خبرونه د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. د خبرونو التم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته سر مطلب مودا چې پاکستان د امریکا په ګډون له لویدیځو هیوادو غوښتي هغه افغانان دي چې دوی له مخکې منلي یا یې د منل کېدو پر کیسونو غور روان دی تر مارچه پورې له دغه هیواده وباسي، که نه له پاکستانه به وشړي. نن د فبروري 4مه د سرطان د ناروغۍ نړیواله ورځ ده.
دغه وویل چې دا جګر سرطان لري. د تقریبا 50% جګر له منځه تللی و او کندزي مغزي هم ورته پیدا کړی و. دی حالت ته سمو چې موږ دا په بل ملک کې ویلو.
ټاکل شوی د اسرائیل صدر اعظم نن سه شنبه په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره وګوري. له نورستانه به یو جالب رپورټ درکو دا چې د نورستان په بیلابیلو ولسوالیو کې د خوسی یا غرسی په ګډون غړې دودیز لوبې وجود لري او خلک یې وسام په ډیر شوق سره کوي.
غرسی لوبه د ازمن یو انانات دی. دا ژوندۍ ساتلو لپاره ځوانان ډیر په شوق سره لوبې کوي. هر کله یو یو ټیم یې همغه سره مطابق لوبې کوي. دولت کې خو د غرسی لوبې په هغه باندې کم د سي امتیازات نه راځي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو. اول مطلب ته پاکستان د امریکا په ګډون له لویدیځو هیوادو غوښتي هغه افغانان دي چې دوی له مخکې منلي یا یې د منل کېدو پر کیسونو غور روان دی او په دې هیواد کې انتظار باسي ژر تر ژره خپلو هیوادونو ته ولیږدوي، کنه د مارچ له میاشتې وروسته به یې له خپلې خاورې وباسي. په عین حال کې په امریکا کې د پخوانیو امریکایي پوځیانو یوې ټولنې د ټرمپ له ادارې غوښتي چې هغه افغانان دي چې په افغانستان کې یې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او د هغوی کورنۍ دي له هغه امر څخه مستثنا کړي چې د کډوالو د لیږد د ځنډیدو پروګرام له مخې امریکا ته د لیږد بهیر درېدلی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د دوشنبې په ورځ تایید کړ چې حکومت پریکړه کړې چې د متحدو ایالاتونو په ګډون لویدیځ هیوادونه له ژمنې سره سم هغه په زرګونو افغانان ژر له دې هیواده ونه باسي نو به یې دوی له خپلې خاورې وباسي. د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په لسګونو زره افغانان له دې ویرې چې طالبان د لویدیځ له حکومتونو یا پوځونو سره د همکارۍ په خاطر ترې غچ وانخلي پاکستان ته تللي او ډېری تر اوسه په هغه هیواد کې د تلو وروستي مقصد ته انتظار باسي. د امریکا غږ انګریزي څانګې د راپور له مخې تېره اونۍ د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ د کابینې په غونډه کې په پاکستان کې د شاوخوا 3 میلیون افغان کډوالو په اړه یو لړ مهمې پریکړې وشوې. د دې غونډې په اړه په یوه سند کې چې امریکا غږی د دوشنبې په ورځ یوه کاپي ترلاسه کړې چارواکو ته امر شوی چې د افغان کډوالو د ایستلو 2 مرحلې پلان عملي کړي. د پریکړې له مخې ټول هغه افغان کډوال چې لویدیځو هیوادونو ته د تلو انتظار باسي او په اسلام آباد او راولپنډۍ کې اوسیږي که دریم هیوادونه د مارچ میاشتې تر پایه له پاکستان نه ونه باسي او خپلې خاورې ته یې ونه لیږدوي نو له دې ښارونو به وایستل شي. شهباز شریف همدارنګه د بهرنیو چارو وزارت لارښوونه کړې چې د دریمو هیوادونو له ډیپلوماتیکو استازولیو سره د لیږد په شرایطو د برابرو افغانانو د ځای پر ځای کولو لپاره همغږي یقیني کړي کنه دوی به افغانستان ته ډیپورت شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علی خان په دې وروستیو کې د هغو افغانانو شمیر چې له پاکستان څخه مختلفو هیوادونو ته لیږدول شوي نږدې 80,000 تنه وښود، خو وویل چې شاوخوا 40,000 نور تر اوسه د لیږد لپاره په پاکستان کې انتظار باسي. د راپورونو له مخې په دې ډله کې شاوخوا 15,000 په امریکا کې د میشتېدو لپاره منل کېدو ته انتظار دي. امریکا ته د تلو په نیت د دغو افغانانو برخلیک د ولسمشر ټرمپ ادارې وروستۍ پریکړې هم له یو ناڅرګند حالت سره مخامخ کړی. د ټرمپ ادارې د کډوالو د منلو پروګرام د نوي ورځو لپاره ځنډولی او ویلي دي چې په دې موده کې به دا ارزوي چې آیا د دې پروګرام پیل د واشنګټن ګټې خوندي کوي که نه. په عین حال کې د افغان ایواک په نوم د یوې ټولنې چې له افغانستان او نورو ځایونو یې امریکا ته د پخوانیو افغان پوځیانو په لیږدولو کې مرسته کړې او دې برخه کې هڅې مخته وړي یو شمېر غړو یې له ولسمشر ټرمپ څخه غوښتي چې هغه افغان متحدین له هغه اجرایوي امر څخه مستثنا کړي چې متحدو ایالتونو ته د ټولو کډوالو پر لیږد بندیز لګولی دی. د دې ټولنې په وینا د دغه امر له مخې په زرګونو افغان متحدین او لږ تر لږه د هغوی 200 کورنۍ له یوه بې برخلیک حالت سره مخامخ شوي دي. د سټارس اند سټرایپس ورځپاڼې د دوشنبې د ورځې د راپور له مخې د امریکا د مرکزي قومندانې سینکام پخواني قومندان متقاعد جنرال فرانک مکینزي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر بهیر څارنه کوله وویل چې متحده ایالات د دغو افغانانو چې د ده په وینا امریکا ته وفادارو پوروړې ده او دی هیله من ده چې سپینه ماڼۍ د هغوی د لیږد پروګرام بیرته پیل کړي. د راپور له مخې د امریکا دفاع وزارت په دې اړه چې آیا دوی به د دغو پخوانیو افغان پوځیانو او د هغوی د کورنیو د لیږدولو لپاره له صادر شوي امر څخه د استثناء غوښتنه وکړي او بیا به د اغیزمن شوو لپاره د نورو امکاناتو لارې چارې ولټوي که نه، د دوی پوښتنې ته ځواب ورنه کړ. د افغان هیواک په وینا لږ تر لږه 40,000 افغانان د ټرمپ د ادارې د کډوالو د پروګرام د ځنډولو له امله اغیزمن شوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
نن د فبروري 4مه د سرطان ناروغۍ نړیواله ورځ ده. د سرطان ناروغۍ یو شمېر ناروغان او د ناروغانو کورنۍ په افغانستان کې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره د امکاناتو له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي د درملنې لپاره باید نورو هیوادو ته لاړ شي، خو د اقتصادي ستونزو له امله د دې توان هم نه لري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د سرطان پر وړاندې د مبارزې بنسټ مسؤلین د دې ناروغۍ د تشخیص، درملنې او د عامه پوهاوي په برخه کې ستونزې مني، خو وایي دا بنسټ د دې ستونزو د حل لپاره هڅه کوي. دغه شان د سرطاني ناروغیو برخې ډاکټران یو شمیر دا ډول ناروغۍ د مخنیوي وړ وي او د ناروغۍ پر وخت تشخیص ډیر مهم دی. جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
نن د فبروري 4مه نیټه د سرطان نړیوالې ورځ سره برابر ده. دا ورځ په نړیواله کچه د سرطان د مخنیوي، تشخیص او درملنې په اړه د پوهاوي لوړولو لپاره په داسې حال کې منځل کېږي چې په افغانستان کې په دې ناروغۍ اخته کسان او کورنۍ د سرطان د درملنې په برخه کې د امکاناتو له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي چې د سرطان درملنې لپاره باید نورو هیوادونو، په ځانګړي ډول ګاونډي هیوادونو ته ولاړ شي، خو په خبره یې د اقتصادي ستونزو له امله د دې توان هم نه لري. احمد خالد امرخیل، یو افغان خبریال چې له تیرو اتو کلونو راهیسې په جلدي سرطان اخته دی، ازادي راډیو ته یې وویل چې د خپلې درملنې لپاره په زلونو ګاونډي هیواد پاکستان او دغه شان هند ته تللی، خو اوس د مالي او ویزو د ستونزو له امله دې هیوادونو ته تګ هم ورته ستونزمن دی.
په افغانستان کې د دې ډول ناروغۍ درملنې لپاره هیڅ ځانګړی یا مشخص بنسټ شتون نه لري، او هیڅ روغتون ته چې هر څومره روغتونونو ته چې مراجعه کوي دوی دې نشي کولای چې په بشپړه توګه ستاسو د دې ناروغۍ درملنه وکړي. متاسفانه چې زه خپله تر اوسه پورې په دې نه بریالی شوی چې په بشپړه توګه د دې ناروغۍ درملنه وکړم.
د کابل اوسیدونکی نومان وایي په ځنډ تشخیص او د درملنې د سمو امکاناتو د نشتون له امله د تر ولس کلنه لور چې د زیګر په سرطان اخته وه یو ونې مخکې مړه شوه.
نظر په سیستم باندې چې ضعیفه ده نو معاینات درې څلور ورځې وخت ونیولو تر څو د دې تکلیف مشخص شي. بیا وویل چې دا جګر سرطان لري، د دې تقریبا 50% جګر د منځه تللی و او کندزي مغزي هم ورته پیدا کړی وه. دې حالت ته سینو چې موږ دا په بل ملک ته بیولې وه او هلته هم تداوي کړې وه، نو موږ مجبور وو چې دلته ورته په تمه اوسو او دا د وینټیلیټر لاندې وه، اکسیجن ورته لګېدلی و. د همدغې مجبوریتونو له لاسه چې موږ دلته ښه ډاکټران او ښه وسایلو باندې مجهز شفخانی نه لرو، په افغانستان کې موږ ونه شو کولای چې د دې تداوی په وخت سره وکړو او تاسفانه چې خپل ځان له لاسه ورکړو.
دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي څو له نړیوالو بنسټونو سره په همغږي د سرطان ناروغۍ د درملنې لپاره په امکاناتو مجهز ځانګړي مرکزونه جوړ کړي څو ناروغان د درملنې لپاره له هېواده بهر تلو ته اړ نه شي. په افغانستان کې د سرطان پر وړاندې د مبارزې بنسټ مشر شفق شینواری په دې هېواد کې د سرطان د تشخیص، درملنې او سرطان په اړه د عامه پوهاوي د کموالي په برخه کې ستونزې مني او وایي 70% ناروغان چې رادیوتراپي یا د وړانګو درملنې ته اړتیا لري په هېواد کې د دې ماشین د نشتوالي له امله اړ دي ګاونډیو هېوادونو ته ولاړ شي. ښاغلی شینواری زیاته کړه د دې ستونزې د حل په موخه د یاد بنسټ هڅې روانې دي.
افغانستان کینسر فاونډیشن هڅه دا ده چې د یو څلور پنځو هیوادونو سره په همانګې باندې نیشنل د 2015 کې یو څلور ماشینونه را انتقال کړي، ځکه چې دا خورا قیمتي ماشینونه دي چې میلیونونه ډالر قیمت لري. نو موږ عامه روغتیا وزارت سره او همدارنګه نورو ادارو سره نړیوال سازمان سره په همانګې باندې کار کړو چې تر څو دغه پروسه لا ګړندې شي او هیوادوال چې دي په خپل ګران هیواد کې درملنې برخه کې او خاص کر پر ریډیوتراپي کې برخه کې دوی ته لاسرسی ولري.
د ښاغلي شینواری په خبره دا بنسټ په 2018 کال کې د سرطان په اړه د عامه پوهاوي او د اړوند ډاکترانو د روزنې او ظرفیت لوړونې لپاره جوړ شوی. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په افغانستان کې د سرطان د ناروغانو د شمیر او د هغوی د درملنې لپاره د زمینې د برابرولو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د سرطان پر وړاندې د مبارزې بنسټ د معلوماتو له مخې د 2024 زیږدیز کال تر پایه پورې په دې هېواد کې د سرطان د ناروغانو شمیر شاوخوا 15 لکو ته رسیده، چې د یاد بنسټ په ټکو هر کال له 9000 زیات کسان په دې ناروغۍ اخته کېږي، چې څه کم 6.5% یې مري. خو دا ناروغۍ د مخنیوي وړ ده او که پر وخت تشخیص سي درملنه یې اسانه کېږي. په دې اړه چې د سرطان ناروغۍ په وخت تشخیص او درملنه څومره ارزښت لري، د عمومي جراحي برخې متخصص ډاکټر فضل حق غوسی ازادي راډیو ته وویل:
د مرحله اول هغه تکلیفې سرطان تشخیص شوه،
که په لومړی پړاوونو کې د سرطان ناروغي تشخیص شي، د بدن نورو غړو ته د هغه د انتشار مخنیوي کې د شي او د درملنې مسیر هم بدلیږي، او همدارس کنا وخت تشخیص شي امکان لري ناروغ یو کال ژوندې پاتې شي. خو که په لومړی پړاوونو کې تشخیص شي، د مریض د ژوند موده ډیره دی شي،
ډیوریشن لایف مریض زیات شته مېتونه.
ښاغلی غوسی زیاته کړه چې د یو شمیر سرطاني ناروغیو د مخنیوي لپاره پکار ده چې د لمر پر وړاندې له خپل جلد څخه ساتنه وکړو، د تنباکو او یا الکول له کارونې ډډه وکړو، او دغه شان د وزن د کنټرول لپاره باید فزیکي فعالیتونه ولرو څو روغ پاتې شو. د ټولنیزو چارو پوهان وایي چې د سرطان ناروغان سربیره پر دې چې د دې ناروغۍ له کړاوونو ځورېږي، له رواني فشارونو او رنځونو سره هم مخ وي. یو له دوی څخه مجیب لحاظ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نو د کورنۍ غړو یا د دې په چاپیریال کې د دغه ناروغانو سره چې څوک وي، په کار ده چې ډیر خبر خورد ور سره وکي، په داسې توګه باندې چې د ټولنې د یو نورمال او د یا د یو خاص وګړي سره کیږي، تر څو دوی دا حس نکړي چې په دې رنز باندې اخته کسان د ټولنې څخه ګواکې بیل کسان دي یا بیلودین کې کسان دي. نو له دوی سره په ټوله معنا باندې مینه او یو متفاوت مثبت چلند ور سره پکار ده.
دروختیا نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې هر کال شاوخوا 60,000 افغانان د سرطان په بیلابیلو ډولونو اخته کیږي، چې له دې ډلې تر 45,000 زیات یې د دغې ناروغۍ له امله مري، چې تر ټولو عام ډول یې د سینې، معدې، میری، شونډې، خولې، رحم او سږي سرطانونه دي. د افغانستان د سرطان کنټرول د ملي پروګرام د معلوماتو لمخې د سینې سرطان په دې هیواد کې د تیر هجري لمریز کال په پرتله 50.9% زیات شوی دی.
ژوند که روغ یا که درد لری تیریگی، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
ټاکل شوی چې د اسرائیل صدر اعظم نن سه شنبه په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري. دواړه مشران به په دې کتنه کې په غزه کې د اوربند او د یرغملو د خلاصون په ګډون پر یو لړ مهمو موضوعاتو خبري وکړي. د اسرائیل صدر اعظم د یو بهرني هیواد لمړنی مشر دی چې ټرمپ سره ګوري. جزئیات په دغه رپورت کې له نوري اسنوري اورو.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې پرون دوشنبه له متحدو ایالاتونو څخه کتنه پیل کړی و، ویل چې له ولسمشر ټرمپ سره به په غزه کې پر حماس د بریا، د ټولو یرغملو د خلاصون او د ایران او سره د تړلو نیابتي ترهګرو ډلو په وړاندې د اقداماتو په اړه خبرې وکړي. هغه وویل اسرائیل کولی شي چې سولې ته پراختیا ورکړي او د ځواک له لارې سوله د پام وړ مرحلې ته ورسوي، خو پر نتنیاهو له حماس سره د شوي اور بند وروسته د ښي اړخو لخوا د جګړې د بیرته پیلولو لپاره فشارونه زیات شوي دي. ولسمشر ټرمپ چې د اسرائیل کلک ملاتړی دی، هم په غزه کې د جګړې د درېدو ملاتړ کړی دی. دواړه مشران به په غزه کې د څو مرحلې اور بند دوهم پړاو په اړه چې د منځني ختیځ لپاره د ټرمپ ځانګړي استازي له مخکې د اسرائیل له صدر اعظم سره پرې خبرې پیل کړي خبرې وکړي. خو د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې ترامپ د دوشنبه پر ورځ وویل چې د دې ضمانت نشي کېدای چې په غزه کې کاواک اور بند دوام وکړي، خو زیاته کړه چې د راتلونکي په اړه به له نتنیاهو سره خبرې وکړي. ترامپ د یکشنبه پر ورځ ادعا وکړه چې د هڅو پر مټې په غزه کې له 15 میاشتنۍ جګړې وروسته اور بند نافذ شوی او له اسرائیل او د منځني ختیځ له نورو هیوادونو سره خبرې ښې مخته روانې دي. د اسرائیل صدر اعظم دفتر وویل چې نتنیاهو به له ټرمپ سره له کتنې مخکې د دوشنبه پر ورځ د منځني ختیځ لپاره د ټرمپ له استازي سټیف ویټکوف سره په غزه کې د اوربند دوهم پړاو د شرطونو په اړه خبرې وکړي. د اوربند په دوهم پړاو کې له حماس سره د پاتې یرغملو د خلاصون په اړه بحث شامل دی چې کېدای شي په نتیجه کې په غزه کې جګړه په بشپړ ډول ختمه شي. په غزه کې د نافذ شوي اوربند په لومړۍ مرحله کې د حماس له لوري 13 یرغمل شوي خوشي شوي او اسرائیل هم په بدل کې په سلګونو فلسطینی بندیان خوشي کړي دي. همدارنګه په بشري مرستو بار په سلګونو لارې غزې ته ننوتی دي. د نافذ شوي اوربند په نتیجه کې د غزې د شمالي برخې په ګډون په زرګونو بې ځایه شوي بیرته خپلو سیمو ته ګرځېدلي، چې د ملګرو ملتونو په وینا دوی د سرپناه په ګډون سخت بشري مرستو ته اړتیا لري. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې حماس د 2023 کال د اکتوبر پر 1 د اسرائیل پر قلمرو برید وکړ. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او 2500 یې یرغمل کړل. په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت په وینا د اسرائیل په بریدونو کې له 40,000 زیات کسان وژل شوي او له 100,000 زیات هم ټپیان شوي دي. د وژل شوو او ټپیانو اکثریت ښځې او ماشومان ښودل شوي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د طالبانو له بیا واکمنۍ سره سم په افغانستان کې د یوټیوبرانو او د یوټیوب چینلونو شمیر د پام وړ زیات شوی. یو شمیر یوټیوبران له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله د یوټیوب چینلونه جوړ کړي څو وکولی شي له دې لارې عاید ترلاسه کړي. د ټولنیزو رسنیو کارپوهان وایي هغه کسان چې ځانګړي مواد او محتوا تولید کړي او د یوټیوب شرایط په پام کې ونیسي کولی شي له دې لارې ښه عاید ترلاسه کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
فعلا درآمد که ما میکنیم ماهانه $120 $130 ما عاید میکنیم.
دا کابل خار وسیدونکه مصطفی حبیبی چې د یو یوټیوب چینل مسول دی. نوموړي ازادي راډیو ته ویل درې کال وړاندې دا چینل خپل ملګرو سره د عاید ترلاسه کولو په موخه جوړ کړ او د مناسب محتوا په تولید سره د خپلو تعقیبونکو شمیر زیات کړ او په لږ وخت کې عاید ترلاسه کړ.
ما چینل ما انترتینمنت یا برنامه های تفریح
مخکې به مو تفریحي پروګرامونه خبرول او اوس هم تفریحي پروګرامونه او د خار پاړه راپورونه خبرو.
په خام خپل عاید د سویفت للارې په افغانستان کې ترلاسه کولای شو خو اوس د امکان نه لري. نو د جرمني له ملګري اخ په پایل کې زموږ عاید ډیر خو اوس میشته نه شاو په یو څل کې شاو د ډالر ترلاسه کوو.
د کابل خار وسیدونکې او خزینه یوټیوبر چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم په راپور کې واخیستل شي وایي د طالبانو د محدودیتونو له کبله اوس نشي کولای چې د خلکو د غوښتنو سره سم خپ پروګرامونه چمتو کړي چې له عملی د تعقیبون کشمیر کم شوی دی.
خب فعلا هر چیزی که نشر میکنیم در نخست از فلتر طالبان
اوس هر څه چې خبرو دي طالبان له فلتر څخه تیریږي. موږ نشو کولای خپ پروګرامونه برابر کړو ځکه اوسنۍ حکومت اجازه نه راکوي. خزو ته ډېر ستونزې دي. هر ځای ته چې زو طالبان پوښتنه کوي چې د چا لپاره کار کوي موږ ته وایي لنارینه سره مرکه م کوي یوازې له خزو سره خبرې کولای شي.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت تیر کال د میزان په میاشت کې اعلان وکړ چې د یوټیوبرانو پر فعالیتونو څارنه کوي او یوټیوب چینلونه باید د دې وزارت د کړنلارو سره سم فعالیت وکړي. د یوټیوب د فعالیت جواز ترلاسه کولو لپاره د لوړو زده کړو اسناد د ژورنالیزم په برخه کې تجربه د ملي ګټو اسلامي ارزښتونو او افغاني کلتور مراعات د اساسي شرایطو په توګه یاد شوی دی. خو د ځینو یوټیوب چینلونو مسولین وایي نوې کړنلارو او قوانینو کار ورته سخت کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې د یو یوټیوب چینل مسول او د رسنیزو موادو چمتو کوونکی سید رحیم سیدی د طالبانو د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور د روان کال د عقرب په میاشت کې په درې کاله بند محکوم شوی. یو شمېر افغانان وایي د طالبانو د رسنیزو پالیسیو له بدلون او پر ځینو ټلویزیوني خپرونو د محدودیت له کبله د یوټیوب کتلو ته مخه کړې ده. د کابل ښار اوسیدونکي سلیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بعد از اینکه طالبان نشرات رسانه را تغییر داد
له هغه وروسته چې طالبانو د رسنیو پر خبرونو محدودیتونه ولګول او تفریحي پروګرامونه موسیقي فلمونه او سیریالونه یې بند کړل له هماغه وخته یوټیوب کور اوس یوازې یوټیوب د ځوانانو لپاره تفریحي پروګرامونه لري. هغه پروګرامونه چې زموږ هیواد باندې جوړوي او زحمت باسي ډیر ښه دي. په ځانګړي ډول کومیډي او معلوماتي پروګرامونه مې ډیر خوښیږي.
د افغان یوټیوبرانو د معلوماتو لمخې دوی هر میاشت له سلو څخه تر زرو امریکایي ډالرو پورې عاید لري چې د عاید کچه د تعقیبونکو د شمیر او دا چې هغوی په کومو هیوادونو کې دي اړه لري. د ټولنیزو رسنیو کارپوهان له ډلې پرویز اکرم ازادي راډیو ته وویل چې یوټیوب د اعلانونو له عوایدو 40% خپل اخلي او پاتې 60% د چینل مالک ته ورکوي. نوموړی وایي د هرو زرو کسانو د کتلو په بدل کې د محتوا تولیدونکي $6 ترلاسه کوي چې 60% یوټیوبر ته رسیږي.
شرایط درآمدزایی از یوټیوب به خصوص د سال جدید
د نوې میلادي کال لپاره د عاید ترلاسه کولو شرایط ډیر اسانه شوي. هر څوک چې په یو برخه کې مهارت لري کولای شي عاید ترلاسه کړي. شرط دا دی چې کله یو یوټیوب چینل باید په یو کال کې چینل 4000 ساعته ولیدل شي او 1000 سبسکرایبران ترلاسه کړي وروسته خپل یوټیوب د عاید ترلاسه کولو وړاندیز کوي.
لدې ټولو د سیخکاری چې په افغانستان کې د سیاسي بدلونونو وروسته د ټولنیزو شبکو په ځانګړي توګه د یوټیوب او د افغان یوټیوبرانو بازار ګرم شوی دی. وړاندې واشنگتن پوسټ په یو راپور کې ویلیو چې طالبانو حکومت د یوټیوب د خصمونو کسانو لاري د ډول ډول محتوا په تولید سره هڅه کوي چې د افغانستان یو مثبت تصویر ننداري ته وړاندې کړي او په دې ترتیب د میلیونونو آنلاین لیدونکو پام را جلب کړي. یادونه ده چې وزوان افغان یوټیوبر هورا سادات تیر کال د سنبلې میاشت کې په مرموز ډول په کابل کې ووژل شو. دوه کال وړاندې یو بل یوټیوبر اجمل حقیقي له خپل همکارانو سره د طالبانو د استخباراتو ریاست لخوا د مقدساتو د سپکاوي په تور ونیول شو خو د حقیقي په وینا د طالبانو په محکمه کې بیګونا ثابت شو او طالبانو د 115 ورځو بند وروسته نوموړی او همکارانې له پولیس چرخي زندانه خوشې کړل. په افغانستان کې د یوټیوب چینلونو او یوټیوبرانو کره شمیره نه ده معلومه. خوشاو خلاص میشت مخکې امریکا غږ د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت له قوله راپور ورکړی و چې په افغانستان کې لږ تر لږه زر فعال یوټیوب چینلونه شته چې له دې ډلې 250 چینلونو د فعالیت جواز ترلاسه کړی دی. یو شمېر افغانان وایي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ سره هممهاله د یوټیوبرانو پر وړاندې ستونزې ډېرې شوې، خو له خنډونو سره سره دا د افغانستان لپاره یوه نوې تجربه او ښه فرصت دی.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته
ورزو نورستان ته د نورستان په بیلابیل ولسوالیو کې د غرسیا خوسی په ګډون غاڼې دودي زیلو به موجود دي. ځای اوسیدونکو وایي د غلوب ساتلو او ورته د ودی ورکولو لپاره کار نه دی شوی، خو دوی په خپل مټو او پیسو لورکې دوش غورلې. د کانتی واول سوالې په مرکزی برخه کې چې هوار او غرونو سپین واورین لباس اغوسته، زمکه کنګل او هواي سخت سړه ده، خو بیا هم څو تن ځوانانو کمیسونه استلی او د غرسیا خوسی په لوبه بوختي. هر ډله کوښښ کوي چې پر بل بریا ترلاسه کړي. د لوبې نندارې ته په سلګونو کسان ورټول شوي وو. نور تفصیل په دې راپور کې چې لوبې ته د ناستو ننداره چانو په چغو پیلېږي.
دا د نورستان په کانتیوا ولسوالۍ کې د سپین واورو په منځ او یخې هوا کې د لسو په شاوخوا کې ځوانانو کمیسونه وستلی او د غرسی یا غوسی لوبه کوي. په یاد ولایت کې د غوسی، غرسی یا خوسی د دودی زلو بمینوال وای په نورستان کې هر کال د ژمي په سړه هوا کې د غلوب تر سره کوي او هر ورځ لیدلو ته په سلګونو کسان راځي. د نورستان قوبی شورا مشر امیر محمد ولستری د دغې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
کوسی یا غرسی په نورستانی ژبه کې ورته کوستر موش ورته وایي. کوستر په نورستانی کې همدغه غرسی ته ویل کېږي او موش یا موشیک یا موشه لوبه ته وایي. په سر تاسو په نورستان کې دغه لوبه ډېر محبوبیت لري او ډېر اوږده تاریخ لري. ځوانان اکثرا همدغه ورزش باندې بوخت دي. داسې کیلی یا داسې آبادی ونی چې ژمی کې دوه درې لوبه حتما چې هغه د غرسی مسابقه چې برگزار نشي.
د هغه په وینا د دومره لرغونی او د خلکو په منځ کې د مشهوري لوبې د ژوندۍ ساتلو او پرمختګ لپاره حکومتونو او وړوندو ادارو هیڅ کار نه دی کړی. په یاد ولایت کې د غوسی یا غرسی لوبو مسول خالد نوري هم راته وویل دغه لرغونی او دودی زلوبه ورته په میراث پاتې ده، خو تر اوسه یې د ودی او ژوندۍ ساتلو لپاره کومې ادارې همکاري نه ده کړې. هغه وایي همدا وجه ده چې د سیالیو لګښتونه له خپلو جیبونو ورکوي.
غرسی لوبه د زموږ یو عنعنات دی. د ژوندۍ ساتلو لپاره ځوانان ډېر په شوق سره لوبې کوي. هر کلی یو یو ټیم یې هماغه سي مطابق لوبې کوي. دولت کې خو د غرسی لوبې په هغه باندې کم داسې امتیازات نه راځي. هر ځوان شخصي مصرف کوي او لوبه کوي. کم چې موږ هم ټورنمنټونه چې بار گزارو هغه زموږ د شخصي جیب نه مصرف.
د غرسی لوبه د نورستان ترڅنګ په لغمان، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم ترسره کیږي. په ختیځو ولایتونو کې د شمشاد ننګیالی ټیم مشر قاری مجیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل دوه کال کېږي چې د هیواد په کچه په ترسره شوو سیالیو کې لومړی مقام ګټي.
او پروسه کال چې ده منګ هم د ټول افغانستان نو غټه چې هغه ټول امکانات موږ ته اټک انرژي دغه کړو. او څه کال چې ده هم منګ وکتور انرژي د چاغه امکانات سره برابر کړو. علامه ټول تلویزیون باندې خودل کېده. څه کال هم موږ د ټول افغانستان نو غټه.
په نورستان کې د غرسی لوبې لوبغاړي او مینوال له حکومتي چارواکو غواړي چې دا لوبه دې هم د نورو لوبو په څیر رسمي کړي. که څه هم چې په ختیځو ولایتونو کې د اطلاعات او کلتور او اولمپیک ادارو مسولینو د غرسی لوبې د لوبغاړو د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د نورستان د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هڅه کوي د یاد ولایت ټولو دودیزو لوبو ژوندي ساتلو او پرمختګ لپاره اسانتیاوې چمتو کړي.
دا ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240.
د سهار شپږ نیمې دی ورزولانډو خبرونه ته د سره صلیب نړیوالې کمیټې آی سی آر سی د رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې وایي دې کمیټې په کابل کې خپلو کارکوونکو ته سپارښتنه کړې چې د امنیتي دلایلو له امله دې دندو ته نه ځي او په خپلو کورونو کې دې پاتې شي. د افغانستان لپاره د نړیوال سره صلیب څانګې پرون په خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر کې په یو بیان کې دغه راپورونه بشپړ ناسم بللي او ویلي دي چې کارکوونکي د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې له کوم خنډ پرته خپلو عادي کارونو ته دوام ورکوي. سره صلیب همدارنګه ویلي د بشري مرستو د پروګرامونو په ګډون یې ټول پروګرامونه لکه د پخوا په څیر فعال دي. سره صلیب دغه راز ویلي دا کمیټه په افغانستان کې اړو ټولنو ته د بشري مرستو رسولو په برخه کې پر خپلې ژمنې ولاړه ده. د طالبانو د حکومت ستره محکمه په کابل او کندوز کې پر دوو تورنو کسانو د شریعت له مخې د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. دي محکمې پرون په خپل وی پاڼه کې ویلي د کابل په چهار اسیاب ولسوالۍ کې یو کس ته نامشروع اړیکو په تور په 9 درو وهل شوی. د دې محکمې د اعلامیې له مخې په کندوز کې ورته سزا یو کس ته د قتل په تور ورکړل شوی. پر بدني سزا سربېره دواړه تورن هر یو په یو کال تنفیذي بند محکوم شوی دي. په سمنګان ولایت کې د یو کان د نړیدو په پیښه کې دوه کان کیندونکي مړه شوي. په سمنګان کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویاند حشمت الله رحماني د دغو کان کیندونکو مړینه تایید کړې او ویلي دي د درې یوسف اړوند شاقول سیمه کې د ډبرو د سکرو د کان د نړیدو په پیښه کې چې پرون دوشنبه شوی یو بل تن ټپي شوی هم دی. د تاجکستان پلازمینه ته نږدې په وحدت زندان کې د بندیانو د خونړۍ بلوا په نتیجه کې لکتر لګ درې بندیان مړه او څو ساتونکي ټپیان شوي. د خاور خبري اژانس راپور له مخې دا پیښه پرون د پلازمینه دوشنبه په لس کیلومتري کې د وحدت ښار په زندان کې هغه مهال رامنځته شوی چې څو بندیانو د تیزو شو وسیلو په ذریعه د زندان پر ساتونکو برید وکړ.
آزادی ملما
د ازادي رادیو قدر من اوریدون کو زه فرشته صحاک مو د ازادي ملما په دی خبرونه کار کلی کوم. خوشاله يم چې یو زل بیا په دی خبرونه کې ستاسو قربانه يم. په دی خبرونه کې د پښتو ژبه تکړه شاعر لیکوال اغلی پروین فیزاده ملال را سره ملمنه ده. په دی خبرونه کې به میرمن ملال نو ورو د دوی د ژوند پاړه د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هيله د چې تر پای را سره اوسې اوس هم ورزو میرمن ملال تا میرمن ملال ډیر مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې. هیله کوم زم
خپل د لوري تاسو ټول سره نو اوریدونکو ته سلامونه او شي هیله وړاندې کوم.
ډیر مننه میرمن ملال. فایل به وکړو پښتنو باندې ګرچی دغه پښتنه تکراری هم ده خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري نو که په فایل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې بیا می کابل تر راغلی ما رسمي ماموریت می کابل کې پیل کړی کی زرغونه انالیسه ما تاسو ویل چې ما هلته تر پای پورې درس ویلې نه فاته مرغه هلول زده کړې مې نه دي کړې زه چې لا په مکتب کې وم خو ما فرهنګي فعالیت درلودی کنده ټولې افغان ورځپاڼې سره څنګه څه په هغه شهر کې پیژندل شوی تیره ومه نو کله چې اغه څنګه فارغ سپلم دا دولسم فارغ سپلم کابل ته راغلم نو په کابل کې ما غوښتل چې بیا هم زه داسې یو اغه ولرم یو فرهنګي اغه ولرم اجتماعي فعالیت ولرم نو ما غوښتل چې زه نه تاقسم ډیر علاقه مې درلودله د نه تاقی سره شپږ میاشتې کورس ته ولاړم کورس پر د ټلویزیون کې وو نو ورکه هغه وخت دا بعده مرغه چاچی قنداری پښتو ویلو غوډیر چانس نه درلودي نو ما هم چون لهجه می چور کنداری و کندهار که می دستویم ملتن و یسویم ملتن می سبک ویلی و نوزه یوانه نیولم پا آغا آغا که پا آغا لیست که زمانم نو چکل نمون ایلان سولا نو بیا ما یعنی لازمان یو خپل یو آغو یو جرعتو از وزارت تا ولارم ها ده اطلاعاتو کلتور وزارت تا نشمرغه چه اغا ده تحریرات و رئیس چو ده وزیر اغا ده پیجم دلم اغا ده وزیر تا وروستلم فام اغا گره وروستلم اغا وقت ده وزیر تا تک وزیران تا تک بو دیر سخت شرایط ندلو دلو نو ده چوارلم اغا تمیوویل زن میرو پیجنده اغا مال ولت تقاره مال تقارم هیواد اخبار کیه بل پشتو اخبار کی دستیه و اغا ولرم زکا چیه زفه کنده هر که توکاله اغا وقت لا متعلیم وم زده هنر و دبیاتو ده پانی چلوون که وم ده طلوی افغان دورت پانی نو دی اغا ویله ولتا غواره چی را لوی که رسمی کار وکه وزیر ما سخه پشتنه وکتاله مالو ولی نغارم ویلتا هیواد کی کارتا که زبا تا پر اجوی که رسمی مقرر کم دلی کوالی او دا پروڈیسری پا آغا بندی پسیفت بندی ویلتا ولارسا دا اوس ما تحریرات تا ولارسا دا رئیس صاف سخه کاغاز واغا واغا دا تحریرات و رئیس آغا واغ ارواشات عبدالسامد ویساو انو آغا کلمو کاغذ دوار را کلمه ما درخواستی بولی کلمه بیرت میرانو وزیرت آغا کلمه لسلی کلمه او زیر پا آغا شیبه راڈیو تا ولیشم منت دا اوس لارس راڈیو تا او دا عریزه التا رئیس تاور با چه آغای لسلی که بیرت ما تراور مال شدی نو ما آغا اغه واخسته لاغه درخواستی چې د احکام باندې کلی و وزیر صاحب اغه وخت وزیر ارواشاد سربیلن صاحب عبدالمجید سربیلن نو زه راډیو ته ولاړم بخښنه غواړم ما د وړاندې د لطیف نازمي سره لطیف نازمي د راډیو رئیس و له هغه سره سره یې زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم دا ډیره با استعداد نجلۍ ده دا به تاسې په خپلو هغه کې درسره جذب کوي په خپلو دایرو کې درسره جذب کوي په ښه قلم لري نو د راډیو کار کولی سي نو بیا چې زه ولاړم رئیس هغه لاسلیک کړله ول دا رئیس اداري ته ورغله بیا زه رئیس اداري ته ورغلم نو دغه پروسیجر و هغه اغه ته چې ورغلم هغه ول تاریخ ما ته راکړه دا اوس اوس ته مو وزارت ته زه یې لاسلیک کوم زه خپل وزیر ته وړم نو ما ورکړله په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیس وله او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروڈیوسر
د مرستیالی
په هیڅ ډېر ښه نو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم د طلوع افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلودې دلته په راډیو ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل
مننه مېرمن ملال تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده د شعر او ادب ډګر ته مدراتلو اصلي انګیزه څه و په دغه برخه کې چا ډیر تشویق کړی
دا زما شخصي هغه و انسان کې چې کم هغه موجود دی کم پر صلاحیت یا استعداد موجود دی هغه څنګه اغه لوری ته یو اغه لري یعنی ما یلی اغه لوری ته نو مام د ادب سره علاقه درلودله د شعر او شاعری سره مې درلوده د کیسې لیکنې سره مې درلوده د خطاطۍ سره مې درلوده د انزورګری سره می درلود، یعنی کزه هر وخت فکر کوم کزه چیرې شاعر نه وای نو یا به اوس انزورګر وای او یا به خطاط وای. نو ما خپل علاقه و نو چون شعر داسې هغه و زموږ کور کې کتابخانه و، زما پلار ورونه ټول لوستل و، زموږ کور کې یو کتابتون و، نو ما لوستل شعرونه هغه سړی چې شعر ډېر لولي. نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي، یو څه ویني په ځان کې، یا یو څه په خوله باندې راځي. نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم، زه باید ولیکم. نو یو ورځ مې شعر ولیکي، خو زه دونه هغه نه وم، په دې باندې مې باور نه درلود چې دا شعر به سم وي، ناسم به وي، څه ډول به وي. هر ساعت زموږ کور ته تلی افغان، اوس ګرچې هغه د تلی افغان اوس هغه نه ده، ورځپاڼه نه ده، جریده ده فکر کوم، هغه وخت ورځپاڼه وه. هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې دا تلی افغان ورځپاڼې توضیح کولې. نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله غورځولې. نو زه په دې ورځ منتظره شوم، د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی. نو د چې دا هغه د اخبار داسې راغه کې ما ژغ باندې وکړي آیات الله نومېږي، ما لور ورځه یو هغه در کومه د تلی افغان ادارې ته یوسه، زه یو شعر در کوم هغه ولشه دي هغه ته مې ورکوي. یو ورځ دوې ورځې وروسته چې مې وویل ولې دی هغه په تلی افغان کې هغه سوی و چاپ سوی و، که څه هم چې یو څه لاس دوی پکښې کېوالی و، طبعاً هغه دې درلودلې، ستونزې دې درلودې، تخنیکي ستونزې مې درلودلې، خو هغه شعر اغوست. هغه ما پروسته نام ورکړی و، په خپل نوم یې نه ورکړی. نو د دغه ځای څخه مې د تلی افغان سره هغه پیل شوله، او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولی سم، یعنی هغه زه تشویق کړم هغه چې چاسو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نه شم، زه یې بیانولی نه شم په لفظونو کې چې زه څونه خوښوم، څونه خوشحاله وم. تر دې وړاندې زما یو ورور مشر ورور اوس م کندهار کې دی، خدای دې مل شي، هغه دا اوږده داستانونه چې وه، مثلا د ماکسیم ګورکي و، د تولستوی و، د ایرانی هغه لیکوالانو، د هغه وخت چې ډېر مشهور و، د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا تلی افغان ته ژباړله. بیا دې اوس په خپل نوم نه ورکوله. هغه وخت زه هغه وم، اګر چې کوچني وم، زما نور خوندې وم کوچنیانې وې، ده به زما په نوم، زما د بلې خور په نوم، د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي ده. نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سولم دې لورې ته. نو ما بیا زما بله خور و اوس هغه سوې ده، کریمه رسولي ارواشاده، هغه تر ما یو کال مشره و، ما هغې ته ښکاره کوي، مالدار دي، ما شعر ولیکي، اخبار ته مې واستوي، دا دې چاپ شو، هغه ول دا به زه هم ولیکمه. نو بیا هغې هم شعر ولیکي واستوي، بیا دواړو موږ به په ګډه شعرونه لیکل. بیا زما یو بل ورور و، هغه دا اوس کې په روزشکالي یو کتاب چاپ شو، د سیاست توازن. نو هغه را سره ګډ شو، هغه ورور هم را سره ګډ شو، خو بیا وروسته هغه ورور پریشه وله، او از ما خور د بعد مرغه چې په ځوانۍ کې هغه سوله وفات سوله، او زه یوازې پاتې سولم. نو دا دې تر اوسه پورې مې دا لار تعقیب کړې ده.
مننه میرمن ملال، په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو، خو اوس تاسو د خپل کورنۍ پاکله یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یو ادبي او له داسې یو کورنۍ نه راوتلي یاستئ چېرته چې کتابونه ول، د کتابونو مینهوال و، د لوستلو مینهوال هلته ول. نو که دلته اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د وی انسان، خصوصا هغه څوک چې لیکوالۍ یا شاعري سره مینه لري، د دوی په روزنه کې، د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولای شي؟
مطالعه زیات رول لري. ما هغه چې اوس ما پلار خلید دی و بخشي، هغه یو هغه سړی وو په ځواني کې ماموریت کړی وو، خو ماموریت یې داسې ماموریت نه وو چې ادبي فرسنګ کې وو. نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله، تجارت یې کاوه، د هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات وو دا یې درلودله. او هغه د مطالعې د از ما پلار چې وو ډېر عالم سړی وو، دیني علم یې هم زیات درلودی او د هغه عصري علم یې هم درلودی. نو ما خپل پلار دې مطالعې نه وو لیدلی چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعې نه وو لیدلی. زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې، د تفسیر شریف څخه نیولې، بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله. هېواد اخبار راتلی، د کابل څخه انیس اخبار راتلی، د کوچنیانو انیس راتلی. زما په یادېږي د ایراني مجله اطلاعات یافتګي زموږ کور ته راتله. یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی وو، داسې هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی وو، چې یعنی اشتراکي ورسره کړی وو. او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمه په نوم باندې. نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې، د هر شي مطالعه یې کوله. زما پلار زه چې د پلار سره کښېناستله، ما د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه، چې زما پلار به پکې کښېناستي، د هغه سره په لندن کې کښېناستلم. مثلا چې جمعه به وو، ده به کتاب مطالعه کوه، زه هم تشویقېدلم. ما مې یو کتاب راخستی، زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم. نو ما به مطالعه کوله. نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپله لار پیدا کړه چې زه څه شي، زه څه وړتیا لرم او څه کولای شم. نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي، هغه کور کې کتابونه موجود دي یا د کتابونو سره علاقه موجود دي، هغه د هغه کور هغه چینیان چې دي چې لویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغوم دغه هغه ته هغه کېږي، مایل کېږي چې یو څه ولیکي. نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده، ډېره مهمه ده. ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي، مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره، د ځوانانو لپاره.
برته براو ګرځو میرمن ملال د شعر برخې ته، د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپل شعر څنګه ارزوئ، یا که په ساده جملو کې وایم، تاسو تعریف له شعر څه خسته دی؟
شعر یو احساس دی،
یو
احساس څخه بازیږي. مثلا لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل دی، بیا خیال تفخی جی، بیا نو عاطفه ده، احساس دی. او یو حدیثه ده ما په نظر باندې، یو څه ستا دننه پیشیږي، یو څه پیشیږي ستا دننه یا د باندې یا ته وینې. نو هغه په تا باندې تاثیر کوي، صفه او اتی په پیسه صاحب باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او عاطفي زېږنده.
که ستاسو شعرونو ته تم پاتې شو، دغه ستاسو شعرونه تر کوم ځایه پورې چې ما لوستې دي او لیدونکو هم لوستې دي، نو شرایطو سره برابر، خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایطو پر حالاتو برابر، د وخت او زمانه سره سره تاسو شعرونه لیکلې دي، نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شعر په خایست کې یا د شعر په نوښت کې د شرایطو او حالاتو تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي، هغه څه چې خو ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې، بیا تا هغه کوي، هغه دې تاریکوي چې په دې باندې یو څه ولیکي، دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي، نه هغه بس. نو دا زما نظر دی، خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي. په هغه بنګړیو کې بند دي، په هغه هغه کې بند دي، هغه تکراري هغه دي ترکیبونه دي، نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د شوزو د پاره د شوزو د شاعري د پاره یو عالم سوجي لرو په اصطلاح، یعنی داسې سوجي لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه یي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یم، ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلي دي، هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هېواد د بده مرغه، د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنی زموږ نارینه چې دی، هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دي، هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي، خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، ما لولې په کونډه باندې شعر ونه لیکمه، زما په هغه کې چې کوم په زین کې چې کوم هغه را وګرځي، نو زه هغه خپل زین کې پخومه. داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم، قلم را واخلم، کتاب را واخلم، ویې لیکمه. زه هغه زین ته سپارم، په هغه باندې هغه کومه فکر کومه، تر څو چې هغه مې په زین کې پخیږي هغه موضوع. دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی یې دا ځینې ښځې میړه یې وایي، خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، سهار هنداره ته ناست دی، بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کېږي، خو زه یې بیا لیکم هم نه. زما پام ورته واوړي، ډېر داسې موضوعات دي، زه خپل دا ځین کې هغه کوم، اړوم یې، تر څو پورې چې هغه پخیږي.
ډیر ښه میرمن ملال، د افغانستان په وسینی شرایطو کې، خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورځ تر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوی خزینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شعرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شعرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خوا ته روانه ده؟ د خزینه او احساسات لکه پخوا به په شعرونو کې ډیر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانېدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانه خیستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلی دی که نارینه. نو اوس تاسو دا څنګه ارزوئ په اوسني عصر کې، یا دغه نوي شاعرانو، پیغلو نجونو چې شاعرۍ ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړی دی، ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې څه ناڅه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي، زه خپله ځینې راسي یم، تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پاملرنه شوی او دوی هغه کوي، مراتې ورته پام شوی دی. ډېرې تکړه شاعران لرو په دا اوسني بهیر کې، زه خپله ځینې راضي یم.
مننه مېرمن ملال، څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو، ډېری خزینه شاعران د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه د مثال په توګه وایو، ځینې شاعران کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نورو مصروفیتونو کې دوی بند پاتې
شي نو دوی لخپل شعر او شاعرین لری کیږي. تاسو د ژوند په وګدو کې حتمان لوړ جوړ ډېر لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعری ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوږو ترخو سره تاسو شعر خپل شعری احساس خپل ساتلای دی، د دې راس پڅ کې ده.
شعر یو داسې هغه لري چې واقعا ډېر هغه لري، دا د کور مسؤلیت دی، دا ډېر درون مسؤلیت دی. دا یوازې چې مثلا دی ور په اړه دا اوس تشپېڅو تیرې ما زه د کور کار کوم، په داسې حال کې چې نارینه چې هغه سي تقاعد سي هغه قرار د کور په کونج کې کښېني. ما پلار د خدای وبخښي لکه زما پلار یوازې لمونځ او درس کوي او راځي مطالعه کوي، نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او ښځې ډېر هغه لري، ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کېږي، هغه کار کوي. ښځې واقعا ډېر هغه لري، خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه معی په لاس کښې به دې ټینګ نیولی یې که چېرې لږ درڅخه وښویلی دي. یعنې دا زه خپله وګوره، که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري هغه لري، زه دا اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر راڅخه پاتې سي نه چې پسې ونه ګرځم سوونه ګرځم په شعر هغه راڅخه ولاړ سي لکه هغه ریګ چې د سړي په لاس کښې او تونده سیلی راسی ده لاس ده خیوه شویش. نو شیر دست یو چه ده رشتیا هم چی ده اغا غواری توجه غواری سیه ده اغا ده آمد مهم دی، الهام دی که آمد دی ده دیر مهم دی. خود تا با پشیر پسی با تون ورزی پا دی حسابان دی. مثلا اوری با شیر با اوری که تا وقت نلره چی ویلی که تا با شیر اوری وز خودیر وسایل دی، مثلا هغه د یوټیوب دی، مثلا په هر څه کښې ویډیوګانې شته په یوټیوب کښې شته، په دا هر هغه چې وګورې فیسبوک واټساپ هر شی چې ویډیوګانې په کښې کښې راځي. نو شعر سړی واوري، اوس مثلا زه کور کښې اخته یم، پخلی کوم اشپزخانه کښې، زه ویډیو ځان ته لګومه د اردو شاعرانو مثلا مستقیم ولاړې شعر وایي یا په شعر باندې خبرې. نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه یي بلې یي بلې بیخي د پام دي نه ځینې اړی، یعنې فکر کښې دي دا ونیسي چې زه باید ولیکمه یو څه نه، نو هغه شعر بیا خپله ورته راځي هم دا نه پرېږدي، ما نه پرېښي نه دی شعر. نو په دا خاطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره را سره پاتې شوی دی، او یو شاعر ما یوازېتوب به هم د دې هغه و کېدای سي چې زه یوازې وم په ژوند کښې، یو خو هغه یوازېتوب دی، هر انسان خپل دننه یوازې دی، او یو دغه فزیکي یوازېتوب دی. نو زه چې راځمه د خپلې د خوب کوټې ته راځمه، نو خو بل څوک خو نه یې چې یا خبرې ورسره وکړمه یا بل هغه عقلم ده هغه موجودیت احساس کړم، فکر مې بل خواته واوړي چې هغه څه کوي اوبه چښي څه کوي څه کوي. نو
من ملال د خبرونې وروستۍ شیبې دي، کېدای شي اورېدونکي وغواړي په دې پوه شي که تاسو وغواړئ ورته ووایئ چې اوس چیرته ژوند کوئ او په څه بوخت یاستئ اوس؟
زه دا تقریبا لس کاله پوره شوه، یولسم کال دی په برطانیه کښې ژوند کومه ویلز کښې، او رسمي هغه نه لرمه. اخري زما اخري ماموریت چې وو د پېښور هغه کښې وو، د افغانستان په قونسلګرۍ کښې فرهنګي اتشه ومه، هغه مې وروستۍ ماموریت وو چې په دوه زره دیارلسم کښې د کال تر وروستۍ شېبو پورې، نو هغه ماموریتونه هغه کوي تعقیب کوي. نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړي، دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړي چې هغه په حساب کښې راسي، یعنې په فرهنګي او په ادبي ساحه کښې، په اجتماعي ساحه کښې، په اجتماعي ساحه کښې ادبي او فرهنګي داسې یو فعالیت دي. بس په کور کښې یمه، کله کله لیکم، کله کله اورمه، داسې خاص فعالیت مې نه دی کړی زما په نظر باندې. دغه شعر مې لیکلی دی او کنور سی لیکل مې کړی دی.
ډیره زیاته مننه میرمن ملال چې خبرونه کې مرسته راګړې.
له کوم خدای دې وکړي چې تاسو ستاسو په هغه مې خبرې کړې ستاسو په ټول باندې
مننه. قدرمن اوریدونکو تاسو نام مننه چې د خبرونه تر پای شي بو پورې را سره وي تر بل خبرونه مو علامل شه.
مننه چې ازادي راډیو اوري.